سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه وسلوالو سوریه غنو د یکشنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریه د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریه صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر خپل وټاکي. محمد الجلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یقینو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبري وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالی زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې مونږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته دننه کېدل او الله اکبر نارې وهلې. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځې برخې په مزه سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم یاغیان په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل شوي دي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد لږ مخکې له دې پیښې له دمشق څخه تښتېدلی و. داسې ښکاري چې یاغیان بې له کوم مقاومت څخه د ماڼۍ انګړ ته ننوتي دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وباله او ویسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبیدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې مونږ تاریخي شیبي تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان یو. هغه زیاته کړه چې دې بدلون د وی نوې سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د اسرائیل پاوزنن سهار د بشر الاسد حکومت د سقوط له څرګندې وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنتیتره په برخه کې موقعیت لري چې د 1940 اویوم کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت د حفظ اسد حکومت ترمنځ د وی موافقې په اساس سره مسته شوی و. حفظ الاسد د بشر الاسد پلار و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میش افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف په راپور کې ویلو چې په پاکستان کې تر 3 میلیون زیات افغان کډوال اوسي چې نه 30 سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرځید وړاندې در تخبرونه کې تازه حال درکو. د خزو د قانون پر ورکړې ټینګار
باید چې خو په قوت باندې د نجونو او د خزو حقوقو ته پاملرنه وشي.
او کندهار کې دریانو د بی ټیټوالی
څرڅال خدای دې ریحان خو به خېټه کړه سوي دې باید به خېټه ته په نیمه اعلان نه دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرځید ویل کی چې نو موړې پیو الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوې واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر شام په نوم وسلوال د ولسمشري ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون لاري د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلی زموږ همکار خغلی اسمت الله څروان تاسو در کوي. سلامونه څروان صاحب، خیر خبرونه
دي. مننه، سلامت اوسه. د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په ورستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخت ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و غوښتل هغه بیرحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د دیرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړی چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یو حل لار ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبه ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې همیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کال کوچنی دی په تیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
اسمت څاروانو چې موږ ته یې تازه حال راکړ. د بشر الاسد رژیم له تباندې دوه لسیزون انځار پرزیدل دی بلکې چې نه موړې به پیوالوتګه کې نه معلوم لوري طرف شوې دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم ملان بیا کړی چې واک به نوې واکمنانو ته وسپاري. لدې سره بیا د حیات تحریر شام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ مړې ته ننوتی او د تلویزیون لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. پر همدې موضوع سټډیو کې را سره زموږ همکار خغلی سلطان سرور دی چې د منځنی ختیځ رواني چارې څارلې دي. دوی څه خبر پوښتو چې د سوریې حکومت له سقوط وروسته به څه وشي؟ سلامونه سرور صاحب، خیر خبرولې.
وعلیکم السلام، تستړی مسې. دا سخکاری چې په سوریه کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلور وستو یا څلوېختو ساعتونو کې، ورسله دي چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړه. دا چې ورسله دي بڅ کېږي، ډیر خلک په دمشق د سوریې په پایتخت کې اندېښمنو. ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل، خوشحالي کوي په میدانونو کې راټول سوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کېږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللي دي. دا چې ورسته لدې به څه کېږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي، احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې خلګ ورته ایران پاتې شغ ده چې دوه لسیزه کې چلته د حکومت روان ودي خپل دغه رژیم مختور، اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. اله تعامل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او هلته چار اوس هم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې، دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط ته نږدې شوی، خو بیا سیمهیزو ملاتړو ایران او حزب الله ورسته بیا روسیه وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروف ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، الکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریا کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي، تورته نور رغم عربان چې تاسو ویلي وسالته د ایران مسله کوم ګټه سره واخلو، ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده، څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم ګټه سره ایران ته اشاره وکړو؟
ایران مخکله دي چې دا تحولات غړندې سي خپل قواو او خپل ملاتړ له سوریې نويستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیزه چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجه څه سو. نو او به کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي، خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو، دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلې دي ډیر خلکو ته اطمینان بخښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوی واک سره یو روغ جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل.
بله،
ټول کلونه کلونه رئیس یو سره دښمنی پلاله، خو بیا سره روابط جوړ کړل، امکان لري چې دغه نوی اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بله، همدغه وضعیت په کتو آندونه د دې چې ګواکې دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلای کړی او شمیر ټیټ پورو چارواکو دغه اقدام ستایل دي، کړه وګرځي ګو ایديولوژیکی فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنس کوم وطن شته د یک نه وطن شته دلته فکری ایديولوژي د دوی ترمنس یو څه تړاو درلودل شي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ دی او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نمونو باندې د سوریې د تحولات هرکلای کوي ورته خوشاله دي، خو د سخکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه د دیوبندی مدرسې ده، او د سکاري چې د نوې عصر او زمانه لډیر مسایل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرعی یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوي دي، او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودي، او غوی اسلام پاله دي له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کیږي چې دوی به لوغي نه اوسه زده کړې وي د سوریې، دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاري.
بله، په سرور سره پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلل شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو. د تورته نور ودونه مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي، په ټول کې په دغه ودونه کې سالته جګړه وسمشته ده، غیز پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایلو کې کول شي؟
اوس خو د سکاری چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر ګړندې او ډیر نه ویل سړی نه ویلې چې دنیا به څه عکس العمل ور باندې وخی، خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا بارے کې ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او هغوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی ده. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد د رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغیز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه ژوندی ستا چې خبرونه ته راغلی او موږ دې د منځني ختیځ او تر څنګ اوریدونکي دې له دغه تازه حال څخه خبر کړل. مننه ژوندی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر پخوانی طالب چرباکی وای د خزو پر وړاندې د طالبانو د اوسنی حکومت پالیسي افراطی او د افغانستان په زیان ده. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د طالبان اوسنی حکومت باید ټول برخو کې د خزو حقونه خوندي او د تعلیم زمينه برابر کړي. د پخوانی طالب چرباکی ټینګار کړی چې کله د طالبانو مشران د خزو ونجونو حقونه په ځنګړي ډول د دوی د ستاکړو اړوند مبهم پالیسیو ته د نومبر کړي حاکمیت بل لاس بر کړي. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې.
د طالبانو سینې پخوانی چارواکي د افغان خزو منجونو پاړه د دوی د اوسنی حکومت اقدامات افراطی، تحمیلی او د افغانستان په زیان بولی. د طالبانو د لومړی دورې وکمنې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او خزو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زر لري کړي. نو مولوی ازادي رادیو ته وویل
دغه حالت د اوس دستي روان ده، دی چا نه د خوخ نه دی امارت اسلامی د اکثریت وزیر صاحبانو خلق خوخ ده او نه د افغانستان د خلق خوخ ده. دا یو تحمیلی شی ده، ګمان می داده چې په دې لاته کې به ټول روان وي، یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره ورکی او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب قوت بندی دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرنه وسی، دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولای، امنیتي نسی ساتلای، دا د دوی کمای دی او په خبره په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولای. خوانای طالب قومندان او د خلاصون لری شورا مشر سید اکبر اخا بیا ټینګار کوي کله طالبانو حکومت د خبره پر رایت فضا تنګوي حاکمیت بل لاس ورکړي. سید اکبر اخا هم د دې بیان ترڅنګ د نجونو او خزو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي رادیو ته وویل
سلیمان پری باندې څنګه کوي چې د خزو په فن تعلیم باندې خو زوام د شنوای دا حکومت چې هغه د رایت په سر باندې حکومت دی، یعنې سمانا چې په یو جاج واقع حکومت باندې د رایت قادم نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې خبرې خبرې کوي نو شو خبر بدوي د تعلیم په باب کې طالبانو څنګه تعلیم خبره چې کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت چې په دې باندې قرارداد ورکړی وای داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کیږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي دا کړی چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بے باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفاع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر په خپلو بېلابېلو فرمانونو کې په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او تازه بیا آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب یې هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته له لرې واټن سفر، پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګیو هم راګرځولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ پینیت مخکې د بشري حقونو شورا شپږ 50 ناستې ته خپل دریم راپور کې ویلي و چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د چارواکي چې په افغانستان کې له 1995 کال تر 2001 کال واکمن و، داسې مهال په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو ټینګار کوي چې وړاندې د خپلې واکمنۍ پر مهال آن تر شپږم ټولګیو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و او هیڅ ښځې ته په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کېده. چادرۍ د اجباري حجاب په توګه ښځو ته مشخصې سوې وې او د نارینهوو د ږیرو اوږدوالی هم حتمي و. که چیرې نارینه او ښځو د طالبانو له دې امرونو سرغړونې کړې وای، د مولوي قلم الدین په لارښوونې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا په درو وهل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله جدي ننګونو سره مخامخ دي. نور تفصیل یې په راپور کې اورو.
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
په پاکستان کې امریکا ته د تک پتما ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي. او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابې دوه پتی تیر یو نیم کال کې بیخي زیات شو او بل کم چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. تقریبا چې په قرض روانې وو، نو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصيلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندې او متحد ایالاتونو ته ولېږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم تر لاسه کړې، د امریکا حکومت مخاطب کړي چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړي ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکي صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی ټو کې سره اندري کله کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتي. روحي او رواني ستونزې راته پیدا شوې. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروسته کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي، هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو له پریکړې وروسته هغه کسانو لپاره چې امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو، د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې امله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول. د راپورونو له مخې له 2020 کال را په دې خوا څه باندې 100,000 افغانان چې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، د مخکینی حکومت کارکوونکي، د بشري حقوقو فعالان او خبريالان پکې شامل وو، د انتقال په پروسه کې له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته ولېږدول شول. خو لا هم په شرایطو برابر زرګونه کسان په افغانستان کې دریمو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان کې پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانانو د شورا مشر میوان د عالمی افغان په پاکستان کې د افغان کیس لرونکو د سنځو په اړه ازادي رډیو ته وویل
دته امکانات د کار نسته، ډیر اقتصادي مشکلات لري، اولادونه درس او مکتب نسی ویلای، چون فیسونه دي فیسونه جدي، کوم افغاني مکتب چا ورته جوړ نه کړ، کوم افغانی مکتب د مهاجرینو لپاره جوړ شوی، موږ ډیر کوششونه وکړو، هیڅ چا دې مورد کې موږ سره کومک ونه کړ. یا مثلا نور د بازي دی ویزه مشکلات لري، ویزه د خلاص اسو ولا تمدید کې خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، دی ویزه د تمدید پیسې خو ډیره مشکله ده وروره، او پاین حال کې کیسونه نه پروسس کیږي، کې د یونیسیار سره دی، کې سفارتو سره دی، کې ایسایوی دی، کې سپانسر دی.
د یادونه ده چې په پاکستان کې میشت افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري، په وار وار د پاکستان په بیلابیلو خارونو په ځانګړي ډول په پلازمین اسلام آباد کې د کارونو د ځنډ لکبله اعتراضونه کړي دي. که هم د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته خبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څېړنې لاندې دي او په وخت به ورته رسیدنه وشي.
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ډیروالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوې دي چې د دوی کړي مصرف نه برابر وي. نور تفصیل پر راپور کې.
سال خدای دې ریحان خو بخیر ډیر کړه شوی دي، بای بخیر چې په نیمه اعلان نه دي، د مشکل روزانه ده نه فکر راوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پر څه باد چې خدای دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزوري دي، موږ مصرفونه له سم نه را جوړي، هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درېنیم سوه، په درې سوه جیش په داره کن، موږ دا غواړو چې پنځه سوه پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راشي، بر به نو دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو بره زموږ زړه ځینې مات شي، دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو بیې یې 50% راټیټې شوي او پلورې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار ریحان من په 300 په 500 روپیو، او شش کار ریحان من په 300 دي.
خان محمد بیې ډېرې ټیټې دي، ریحان خصوص کال ډېر کښتې دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابه دي چې یو بیې ټیټې دي، شنې ځینې جوړېږي، لارې پربندې دي، بس ځای ته ورځې چې سم شي یا بیې سمه شي او به ګټې ځینې واخیستلې شي، دا کښ ډېر پر مخ ولاړ شي، وبه کرل شي. پروسږ کال په 600 وه، سږ کال به 350 دي. نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي، یا بزګر ته کوي، یا سرخیل ته کوي، ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12,000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 0 هکتار په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو 1,000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه تر لاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د خونکانی کارو سره حاصل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نقصه کې کاریږي، ملا څنګه د پاره کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړې توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي، د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسیس او بستبندۍ نشټوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسیس او بستبندۍ نه کیږي.
هم اورز خبرونه درته هم لرو خوښ خبرونه.